رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر. زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د خبرو په تړاو د راحل شریف سفر مهمه واله. د دوبی د برج خلیفہ په هوټل کې ور لګیدلای. او د فرانسې جمهور رئیس په خپل وینا کې وویل چې د تورستانو غواخ وس هم په لوړه کچه موجود دی.
نن جمعه ده، د 1404 نیو کال د جدي د میاشتې 11 ده چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. درنو اوریدونکو، ستاسو ټول دی 2014 کال مبارک وي. امید دی چې نوی کال یعنی 2014 کال د سولې او آرامۍ او خوشحالۍ نیکمرغه کال وي. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو ترڅنګ اروپا ته د مهاجرو د ورتګ په هکله هم یو رپورټ اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو په ګډون به د افغانستان د سولې په اړه لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11 په اسلام آباد کې او دوهمه به یې په کابل کې جوړه شي. ولسمشر غنی په یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین ترمنځ دغه څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو هدف دا دی چې د تلپاتې سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي.
جمهور رئیس روحانی په ټویټر کې لیکلي که چیرته متحده ایالات د ایران د دفاع په حق کې داغه په کول نامشروع مداخله ته دوام ورکړي، ایران به خپل د توغندیو پروګرام نور هم
په ډېرې بخښنې سره البته دا راپور تاسو لږ وروسته اورئ. ولسمشر کابل ته د سولې د خبرو په تړاو د راحل شریف سفر او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه پریکړه کړې چې د هغو طالبان پر مخ چې له سولې سره یو ځای کیږي د خبرو او مفاهمې لارې خلاصې پرېږدي او د هغو کسانو پر ضد چې جنگ ته دوام ورکوي قوه به استعمال کړي. د دوبۍ د برج خلیفہ په هوټل کې چې د نړۍ تر ټولو جګه ودانۍ ده، پرون په داسې حال کې ور ولګېده چې سلګونه زره خلک د نوي کال د مراسمو لپاره راټول شوي وو. د اور لګېدنې پر وخت د چاودنو غږونه هم اورېدل شوي، خو تر اوسه د چاودنو علت نه دی معلوم شوی. د دوبۍ مطبوعات وایي چې په دې پیښې کې یوازې 14 تنه ژوبل شوي او یو تن د زړه سکته کړې ده. تمه کېده چې شاوخوا 1 میلیون خلک د دوبۍ د برج خلیفہ د هوټل په شاوخوا کې راټول شوي وو او د نوي کال د لمانځلو په مناسبت د اور لوبو ننداره یې کړې وه. د اور وژنې چارواکي وایي چې نوي په سلو کې ور قابو شوی، خو لا هم د هوټل په شمالي برخو کې د شمالي برخو نه لوګی پورته کیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دفاع وزارت امر کړی چې د بالستیکي توغندیو پروګرام دی نور هم پراخه کړي. روحانی دا کار د امریکا د هغه خبرداري په جواب کې کړی چې ویلي دی د لری واټن وشتونکې توغندي د ازمایلو په خاطر به په ایران نوي بندیزونه ولګوي. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
جمهور رئیس روحانی په ټویټر کې لیکلي که چیرته متحده ایالات د ایران د دفاع په حق کې داغه په کول نامشروع مداخله ته دوام ورکړي، ایران به خپل د توغندیو پروګرام نور هم پراخ کړي. د روحانی دغه سرګندونو په جواب کې یو جګپوړی امریکایي چارواکی امریکا ژغته وویل چې امریکا په خوا هم د ایران د توغندیو د پروګرام د مهارولو لپاره ځینې اقدامات کړي او بیا به هم وکړي. دغه چارواکی وویل چې امریکا په سیمه کې د ملګرو هیوادونو سره ګډ کار ته دوام ورکړي چې د ایران دغه ګواښونو مخه ونیسي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوري. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ملت په خپل وینا کې وویل چې د تورستانو غواخ وس هم په لوړه کچه موجود دی. ښاغلی اولاند په خپله خبره کې وویل سږنی کال زموږ لپاره ډیر ناوړه و. د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د چارلی ابدو د تنظیم مجلې په دفتر او د یو دوکان وسلوالو کسانو برید وکړ. وروسته بیا د نومبر د میاشتې په 14 د پاریس په ښار کې غټ بریدونه وشول چې 130 تنه پکې وژل شول. جمهور رئیس هولاند وویل خطر لا هم موجود دی او موږ وخت نا وخته د تورستانو بریدونه شنډو. هولاند یو ځل بیا په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه چې له مخې به د هغو کسانو نه د فرانسې تابعیت واخیستل شي چې په تورستي بریدونو کې د لاس لرلو تور پې ولګول شي. د امریکا د نیویارک په ایالت کې یو 25 کلن شخص په دې تور نیول شوی چې په یو رستورانت کې د بریډ پلان درلود. د عدلی وزارت وایي په هغه دا تور هم دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره یې د موادو برابرولو هڅه کړې وه. په جنایي شکایت کې چې د ایمانیول ال لچمن په خلاف پولیسو درج کړی، هغه پکې ادعا کړې چې د اسلامي دولت لخوا ورته د بریډ کولو لارښوونه شوې وه. لچمن وایي غوښتلې چې د راچستر په ښار کې په یو رستورانت بریډ وکړي. هغه د همدې تېرې چهارشنبې په ورځ پولیسو په همدې ښار کې ونیوه. د کاناډا د ټورنټو په ښار کې پولیسو یو تن په دې تور نیولی چې د الوتکې د پرواز پر وخت یې مزاحمت کړی. پولیس وایي دا کس یې وروسته له هغه ونیوه چې الوتکه د ټورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. پولیسو تر اوسه نه دی ویلي چې دغه شخص څه کار کړی وه. او وروستی خبر دا چې د جرمني د مونشن په ښار کې پولیسو د خلکو نه غوښتي دي چې د ښار د اورګاډي عمومي سټېشن ته دې نه نږدې کیږي، ځکه پولیس وایي د یو جدي احتمالي برید خطر موجود دی. د مونشن پولیسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د جدي معلوماتو له مخې نن شپه به برید وشي. د جرمني خبري اجانس ډي پي اي وایي چې پرون شپه د اورګاډي د یو سټېشن نه خلک وېستل شول او اوس دغه سټېشن ته هیڅ اورګاډي نه ورځي. په جرمني کې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ شوی چې خلک د نوي عیسوي کال په جشنونو کې برخه اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، تاسو په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د فاریاب په ولایت کې د ملیشو یو قومندان د هغه کار په کولو کې بریالی سوی دی چې حکومتي ځواکونو په 50 کلونو کې ونسوی کولی. هغه د یو سخت یرغل نه وروسته طالبان له هغه کلي څخه وشړل چې له 50 کلونو راهیسې یې په کې کنترول درلود. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې وسلوال کسان ورسره وو، قومندان غلام فاروق له یوې غونډۍ نه د هغه کلي ته لور کتل چې د 50 کلونو په موده کې د طالبانو په کنټرول کې وو.
حکومتي ځواکونه له دې کلي نه د طالبانو په ایستلو کې پاتې راغلل، خو غلام فاروق بریالی شو. د قرغویلي کلی اوس د لومړي ځل لپاره د یو حکومت پلوي ځواک تر کنټرول لاندې دی.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د قرغویلي کلی د هغه ژوند یوه برخه ښیي چې د خرابې حکومتدارۍ له امله طالبانو نیولی وو. کله چې د فاریاب په ولایت کې د طالبانو ضد د ملیشا یو قوي قومندان غلام فاروق له یو سخت برید نه وروسته د دې کلي کنټرول ترلاسه کړ، هغه ولیدل چې د کلي خلک د حکومت په اړه ناخوښ وو. سره له دې چې د طالبانو تر سخت حاکمیت لاندې ژوند کاوه، قومندان فاروق وویل چې طالبانو زندان نه درلود او ورته یې اړتیا نه درلوده. هغوی به هلته د خپلو بندیانو سرونه پرې کول.
طالبانو زما د کورنۍ اته غړي وژلې دي چې په هغوی کې زما پلار، تره او د تره زامن شامل دي. همدا وجه ده چې موږ د غلام فاروق ملاتړ کوو.
هغوی همداراز ټولنیزې ازادۍ محدودې کړې وي چې په هغوی کې پر موسیقي بندیز او د ګیرو کلول شامل وو. سره له دې چې طالبان د اسلام په اړه ساده نظر لري، هغوی په کلیو کې له شریعت نه په الهام اخیستلو سره د یو حقوقي سیستم له لارې یو ډول نظم رامنځته کړی دی او د یو داسې حکومت خلای ډکه کړې ده چې ورته د فاسد او بې کفایت په توګه قتل کیږي. خو طالبان په ښاري مرکزونو کې محبوبیت نه لري.
خلک په فاریاب کې د امنیتي ځواکونو پرتله په ملیشاو زیات باور لري. په حقیقت کې د میمنې خلک د خپل پد د ساتونکو په توګه دوی سره چلند کوي.
همدارس په فاریاب کې د بشري حقوقو د مستقل کمیسیون د دفتر مشر وای
خلک ملیشا ځواکونو ته سخت اړتیا لري، خو غوړه ده چې هغه خپل وسلې راجستر کړي، ځکه کله یوې ځانګړي وسلې نه د انساني حقوقو پر خلاف استفاده کیږي نو حکومت لږ تر لږه باید پوه شي چې دا د چا وسله ده.
قومندان فاروق وویل چې هغه د دې لپاره راغلی دی چې پاتې شي. هغه وایي چې د حکومت او خلکو ترمنځ د زیاتیدونکي واټن په اړه د باور رامنځته کول ګران دي.
حتی که حکومت په فاریاب کې د امنیتي ځواکونو شمیر زیات هم کړي، امنیت برانه شي، د خلکو او حکومت ترمنځ یو لوی واټن موجود دی، ځکه چې حکومت د طالبانو په ګټه کار کوي.
د افغانستان حکومت په وار وار ویلي دي چې د ملیشو له جوړولو سره مخالفت لري او وایي چې هغوی باید د پولیسو او پوځ په لیکو کې شامل شي. همداراز عامو خلکو هم په ځینو ځایونو کې د ملیشو د زور زیاتی له امله ناخوښي څرګنده کړې ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدي. د ملګرو ملتونو د مهاجر ادارې رپورت ورکړی دی چې په روان کال کې اروپا ته 1 میلیون مهاجر رسیدلی دي. اکثره دغه کسان له تعقیب او د جنگ څخه تښتیدلی دی. خبری علی لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر له دفتر څخه رپورټ رالېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د مهاجرو او پناه غوښتونکو شمیر چې د ورسره خطرونو د مدیترانې له سمندرګي نه تیر شوي اروپا ته رسېدلی دی، د تیر کال په نسبت په روان کال کې 15 ځله زیات شوي دي. په 2014 کال کې تقریبا 220,000 تنه اروپا ته رسېدلي وو. دغه اداره وایي په روان کال کې 3,600 تنه په داسې حال کې مړه شوي دي چې کوشش یې کوو د قاچاقبرانو په بیکاره کښتیو کې اروپا ته ځانونه ورسوي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر وایي تقریبا 80% مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي له ترکیې نه یونان ته د ایګین له سمندرګي نه تیر شوي چې دا د دومره شمیر مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو ته د ځای ورکولو توان نه لري. د دغه ادارې نطاق ادرین ایډواردز امریکا غږ ته وویلې رارسېدلو مهاجرو لږ تر لږه نیمایي له سوریې نه راغلي دي. ایډواردز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
an absolutely catastrophic conflict which is producing levels of human suffering and displacement really unparalleled anywhere. We're also seeing people coming
لکه څنګه چې موږ ټول په یو ګډ سوري جنجال په مطلق ډول یو تباہ کوونکی جنجال دی چې داسې بشري کړاو او د خلکو بې ځای کول منځ راوړي دي چې په واقعي توګه په هیڅ ځای کې ساری نه لري. موږ داسې کسان هم وینو چې له افغانستان، عراق او د افریقا د ښکار او له نورو هیوادونو نه راغلي دي. موږ په دغو هیوادونو کې وینو چې ډېر کسان له خپل کور کلي نه بې ځای شوي دي، ځکه نو ګڼ شمېر کسان په حرکت کې دي چې هغه مهاجر دي یا لږ تر لږه د بین المللي حفاظت لپاره یوه ډېره قوي اداره لري. ایډواردز نوای خلک د بیلابیلو دلیلونو له کبله مهاجر کیږي، په اصطلاح ډېری اقتصادي مهاجر دي. دی وایي دغه کسان هم مرستې ته ضرورت لري او باید په مناسبه توګه ورته هرکلی وویلی شي. دی وایي د دوی په مسایلو باندې باید غور وشي چې که دوی د مهاجرت لپاره قانوني ادعا ولري. دی وایي که دوی د مهاجرت شرایط پوره نه کړي نو دوی د دې مستحق دی چې د بین المللي قانون له مخې ورسره بشري چلچلند وشي. مګر د څرګنده کړله چې اروپا ته ډله ییز مهاجرت په اساسي توګه د مهاجرو داسې حالت دی چې د نړۍ خواشینې حالت منعکسوي. ایډواردز بیا وایي
15 major conflicts over the past 5 years all producing mass displacement, many of those conflicts still continuing today.
د تیرو 15 کالو په مهمو جنجالونو کې ډیر زیات کسان انبیزه شوي دي. ډیر دغه جنجالونه لا تر اوسه دوام لري او ډیرو مخکنیو جنجالونو خلک انبیزه کړي دي او دغه لړۍ په کلونو کلونو روانه ده. ایډواردز نوای هیوادونه د ضروري اقداماتو په باره کې پانګه چونه نه کوي چې د هغوی له مخې د خلکو د بې ځای کېدو د اساسي علتونو غم وخوړلی شي. دی وایي تر څو پورې چې په دغه وضع کې د ثبات راوستلو لپاره حل پیدا کیږي نو تر هغې پورې ناامیده شوي کسان له جنګ، تعقیب، د بشري حقوقو له سرغړونو او فقر نه تښتېدلو ته دوام ورکوي چې ښه او محفوظ ژوند زانتا پیدا کی. لا 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 را لا 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 لا
روان دا لمبا خلی او جاڑی پتلو کی پشا گوری پتلو کی پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی
بیای د لاسون نکریزی د چړو پسکو بیای چړو پسکو بیای د شوندو پسرونو مې نام اخلي او ژاړي د شوندو پسرونو مې نام اخلي او ژاړي پتلو کې پشا ګوري اجازه اخلي او ژاړي سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی کٹلا تمرا ڈیری اگی راغلی دات سوک دے چھے کٹلا تمرا ڈیری اگی راغلی ڈیری اگی راغلی دات سوک دے چھے ہر سوک کی جناز آخلی او جاڑی دات سوک دے چھے ہر سوک کی جناز آخلی او جاڑی پتلو کی پشا گوری جاز آخلی او جاڑی سلگے روان دا لمبا خلی او جاڑی
د امریکا جغه آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن اوه بجې او نتل ویش دقیقې جمهور رئیس غني وایي چې د سولې د پروسې لپاره د یو پلان د جوړولو په اړه به د جنوري د میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې غونډه وسي نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري
افغان حکومت وایي ټاکل شوی د 2014 کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین هیوادونو د استادو په ګډون یو غونډه جوړه شي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګولو یو چوکاټ رامنځته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځم به پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستيالان او د دغو هیوادونو لپاره د امریکا او چین ځانګړي استادې ګډون وکړي. افغان ولسمشر وویل په دې غونډه کې کې د افغانستان استازولي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي.
اما د دې لپاره چې پایدار سولې ته ورسیږو اول ضرورت ده چې آباد د جنگ باندې وضاحت ولري او دا څوارخیزه جنگ ده. اول د منطقې تورستان دي، د منطقې او د نړۍ تورستان نن موږ په وزلو کې لوی برخه لري. دوهم منطقوی اړیکی دی چې دا منطقوی اړیکی باید ډیر په وضاحت باندې تشخیص.
د غراز افغان ولسمشر د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه کابل ته د پاکستان د پوز د مشر راحل شریف راتګ یو مهم ګام وباله او ویل پاکستان په دې برخه کې خپل ژمنه پر ځای کړه. ښاغلی غنی ویل پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان وسلوالو طالبانو په اړه اعلامیه خپرې کړې چې لمخې د هغو کسانو لپاره چې سوله مني یو سیاسي چوکاټ جوړ شي او هغه کسان چې سوله نه مني د هغوی په وړاندې به زغم ونه شي.
راتلونکي اقدامات ماتل یو مگر دوی خپل ژمنه په ځای کړله چې دا اعلامیه ورکړله او واضح یو پیغام ورکړل سوی.
ولسمشر غنی وویل د سولې د خبرو لپاره دویمه غونډه په کابل کې جوړیږي خو ښاغلی غنی د دې غونډې د نیټې په اړه څه ونه ویل. بلخوا په دې وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر غنی یو شمېر تقنیني فرمانونه چې ورکې د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په اړه فرمان هم شامل و رد کړي دي. افغان ولسمشر په دې اړه وویل حکومت یې دا فرمانونه د اصلاحاتو د راوستلو لپاره صادر کړي او ولسي جرګې ته پکار ده چې د فرمانونو د ردولو پر ځای د تعدیلاتو وړاندیز وکړي. ولسمشر غنی وویل د نوي قانون تر توشي کېدو پورې به د همدغه فرمان له مخې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال د اوړي او منی موسمونو ترمنځ موده کې ترسره شي. ښاغلی غنی د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې بنسټ قانوني وباله او ویل
یو میکانیزم د ضرورت شته کنه نو مخ میکانیزم ایجاد کړي ځکه چې هدف ته وګوري. محترمه ولسي جرګه لکه ټول خلکو د افغانستان غوندې ثبات غواړي، غواړي چې سیاسي فضا معلومه یي چې انتخابات ته ځو. دا خو سیاسیون دي، ځان به کاندیدایي او چې ځان کاندیدایي خو باید لاره معلومه یي، نو په مخه ځو.
ولسمشر غنی وویل حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته بشپړ چمتووالی لري او دا ټاکنې به په راتلونکي کال کې ترسره کړي. هغه د ټاکنو د کرې نیټې اعلانول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دنده وبلله او د ټاکنو د ترسره کولو لپاره یې د ډاډمنې سیاسي فضا په رامنځته کولو ټینګار وکړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورت ته. د ترکیه جمهور رئیس سعودي عربستان ته تللی دی چې د هغه هیواد د اردو سره د ترکیه د ملاتړ په اړه د سعودي عربستان د مشرانو سره خبرې وکړې. د استانبول څخه روریان جونز په دې اړه رپورت راستولی دی.
ویل کیږي چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز ترمنځ د خبرو د ایجنډا د سر موضوع به د سوریې کورنۍ جګړې. دغه دواړه هیوادونه د سوریې د هغو مبارزینو کلک ملاتړ کوي چې دغه هیواد د جمهور رئیس بشار الاسد په مقابل کې جنګیږي. ریاض او انقرې دواړو د بشار الاسد د سمدستي استعفا د غوښتلو په خاطر سخت دریځ غوره کړی دی، مګر د دغو دریځونو له امله ترکیه په سیمه کې ګوښه شوې ده. او د تیرې میاشتې را په دې خواهي کله چې د ترکیې جټ الوتکو د روسیې یوه بم غورځوونکې الوتکه راوغورځوله د مسکو سره یې تاوتریخوالی او جنجال هم زیات شوی دی. د امنیتي چارو یو کارپوه میتیان دی میر وایي چې سعودي عربستان ته د اردوان سفر په سیمه کې د دغه هیواد د ګوښتوب یو مهم عامل دی. نوموړی وایي
په دې وروستیو وختونو کې د لویدیز روسیې او امریکا سره د ترکیې اړیکې ښې نه وې، ځکه نو ترکیه د متحدانو په لټه کې ده چې په منځني ختیځ او عربي ملکونو کې پیدا کړي. سعودي عربستان ته دا سفر هم د دې هدف لپاره کیږي. البته ځینې نور مهم شیان هم شته چې ترکیه او سعودي عربستان موافقه نه پرې لري. د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان مرسته هم سترګې په لاره ده چې د روسیې نه د انرژۍ په واردولو باندې خپله اتکا کمه کړي. او له بلې خوا رجب طیب اردوان د ټیریزم په مقابل کې د اسلامي هیوادونو د ائتلاف چې د سعودي عربستان په ابتکار جوړ شوی دی ملاتړ کوي. ترکیه چې د ناتو یو غړی هیواد دی په سیمه کې یو غټ او مجهز پوځ لري، مګر کارپوه سنان الجن چې په بروکسل کې د کارنګي په موسسه کې کار کوي خبرداري ورکړي او وایي چې دا ائتلاف یوازې د سنی مذهبه هیوادونو لخوا جوړ شوی دی او فکر کیږي چې ایران ته متوجه. هغه ویل
د فرقه بیلوالی خطر چې د ریاض او تهران ترمنځ پیدا شوی دی په یقیني توګه اوس زیات شوی دی، او دا خبره ښکاره ده چې ترکیه ته هم له دې عمله ځینې ګواښونه متوجه دي، غواړي چې سعودي عربستان خپل ځان ته ورکش کړي. خو اردوان په تهران باندې خپل انتقادونه په دې وروستیو کې زیات کړي دي، او په دې غندلې چې د ترکیې په خلاف د مسکو سره اتحاد کړی دی. څارونکي وایي چې ترکیه به شاید مخکې لا دا خبره معلومه کړي چې کومه خوا په سیمه کې د فرقه یي بیلتون رامنځته کول غواړي.
اوس هم درنوونکو د مهمه خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو په ګډون به د افغانستان د سولې په اړه لمړنۍ څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې جوړه شي. د دوبی د برج خلیفہ په هوټل کې چې تنړی تر ټولو جګه ودانی ده، پرون په داس حال کې ور ولګید چې سلګونه زره خلک د نوي کال د مراسمو لپاره راټول شي وو. د اور لګیدنې پر وخت د چاودنو غږونه هم اوریدل شوی، خو تر اوسه د چاودنو علت نه دی معلوم. د دوبی مطبوعات وایي چې په دې پیښه کې یوازې 14 تنه جوبل شوی دي او یو تن د زړه سکته کړی ده. د نړۍ په اکثر هیوادونو کې نن د نوي کال ورځ لمانځل کیږي. خلک نوې عیسوي کال 2014 په داسې حال کې په اورلوبو میلمستیاو او جشنونو لمانځي چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوې دي. په ځینو ځایونو کې غټ مراسم د احتمالي بریدونو د پیښېدو له وجې لغوه شوې دي. په مسکو کې چارواکو سره څلور لارې چې یو تاریخي ځای دی بند کړی دی. سره د دې چې چارواکو تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو داسې اوازې شته چې وایي دغه څلور لارې د تروریستي بریدونو د اندېښنو په خاطر بند شوی و. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دفاع وزارت امر کړی چې د بالستیکي توغندیو پروګرام د نور هم پراخه کړي. روحانی دا کار د امریکا د هغه خبرداري په جواب کې کړی چې ویلي دي د لری واټن وشتونکو توغندیو د ازمایلو په خاطر به په ایران نوي بندیزونه ولګوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ملت په خپل وینا کې وویل چې د تروریستانو ګواښ اوس هم په لوړه کچه موجود دی. ښاغلی اولاند په خپل خبره کې وویل سګنای کال زموږ لپاره ډیر ناوړه کال و. جمهور رئیس هولاند د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې وویل خطر لا هم موجود دی او موږ وخت نه وخته د تروریستانو بریدونه شنډو. د امریکا د نیویارک په ایالت کې یو 25 کلن شخص په دې تور نیول شوی چې په یو رستورانت کې د برید پلان درلود. د عدلیه وزارت وایي په هغه دا تور هم دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره یې د موادو د برابرولو هڅه کړې وه. په جنایي شکایت کې چې د ایمانیول ال لچمن په خلاف پولیسو درج کړی، هغه په کې ادعا کړې چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا ورته د برید لارښوونه شوې وه. د کاناډا د تورنټو په ښار کې پولیسو یو تن په دې تور نیولی چې د الوتکې د پرواز پر وخت مزاحمت کړی و. پولیس وایي دا کس یې وروسته له هغه ونیوه چې الوتکه د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې کیناسته. او د جرمني د مونشن په ښار کې پولیسو د خلکو نه غوښتي دي چې د ښار د اورګاډي عمومي سټیشن ته دې نږدې نه راځي، ځکه پولیس وایي د یو جدي احتمالي برید خطر موجود دی. د مونشن پولیسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د جی ډی معلوماتو له مخې نن شپه به برید وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان ځای ځای اوریدل وی د تودوخه لوړه درجه 12 سټه منفی یوه. په کندهار او هرات کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په کندهار کې به نن د تودوخه لوړه درجه 40 کټه به شپږ وي. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي. په غزنی کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په کندوز کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په خوست کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 کټه وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي او په فراه او هلمند کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. خو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ چې په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي.